السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر غنی د لارښوونې له مخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو په خاطر کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا د مرستو موضوع هم تعقیبو. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شپاړس کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. د روزګان ولایت د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ د ناروغۍ یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. او د عراق په بندري ښار بصره کې د چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ څو توغندې ویشتل شوې. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د څلور سوه څلور بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې پنځلس کسان وژل شوي او پنځه ویشت نور ټپیان دي. په ځینو راپورټونو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپاړس یا اوولس تنه ښودل شوی. د کندهار ولایت سرپرست ویاند عزیز احمد عزیز ازادي راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوزې مدد سیمه کې رامنځته شوه. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي د شرکت اړوند یو څلور سوه څلور بس موټر چې له هلمند نه کابل ته پلاره وو د یو مازدا موټر سره ټکر شوی دی. په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. عزیز یاتوي چې درې ښځې او درې کوچنیان او په وژل شوو کې دي او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو چارواکي وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د دوو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه لس وسلوال طالبان وژلي. د شاهین قلي اردو ویان جګړن محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې راهیسې د خنجر څوارلس په نوم د بدخشان ارګو ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې په سیمه کې د طالبانو د نظامي کمیسون مشر مولوي حمیدالله له شپږ تنو ملګرو سره وژل شوی او درې تنه نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې دا عملیات لا هم ارګو کې روان دي. ښاغلي رضایی همدارنګه وویل چې د کندوز ښار په څنډو کې هم د وسلوال والو طالبانو سره نښتو کې لږ تر لږه دوه تنه وسلوال طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د اورسکان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزڼ ناروغۍ یوه نوې پیښه ثبت شوې ده. د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل خان اغا میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو یا ګزڼ دا پیښه د دې ولسوالۍ د دروران په سیمې کې په یو ماشوم کې لیدل شوې. نوموړي وویل د ګزڼ وهلي ماشوم کورنۍ د پولیو د واکسینو د کمپاینونو پر مهال خپلو ماشومانو ته د واکسینو له ورکولو ډډه کوله. دا دغلته په تیرو څلورو کلونو کې د پولیو د ناروغۍ لومړۍ مثبته پیښه ده. اورسکان چې پکې پراخې نامنې موجود دي په لسګونو زره ماشومان پکې د واکسینو د کمپاینونو محروم پاتې کیږي. د جرمني په درامستاد کې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ ولسکلنې ملګرې د چاقو د برید په جرم په وکاله بند محکوم شوی. د افغان په 2015 کال کې جرمني ته تللی و او ځان یې تر 30 کلنۍ کم معرفي کړی و. د جرمني محکمې د دې افغان عمر 18 کاله بللی او پرې د سزا حکم د تنکیو ځوانانو د قانون پر بنسټ کړی. د جرمني په محکمو کې دا مهال څو نورې داسې قضیې هم تر څېړنې لاندې دي چې پکې افغان کډوال پر نجونو او ښځو د چړو په بریدونو تورن دي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې واتیا زره تکراري تذکیرې موندلې دي. د دې کمیسون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا شمیر تذکیرې د هغه څلور نیم میلیونو کسانو په تذکیرو کې تکراري موندل شوي چې تر اوسه یې مشخصات په ډیټابیس کې ثبت شوي دي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړی دی چې پر ادلب عملیات بستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یوه ورځنۍ غونډې وروسته وویل دوی د بشار الاسد د رژیم حمایت کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان هم په دغه غونډه کې و خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. د تهران په درې اړخیزه غونډه کې په ادلب کې د اوربند پر وړاندې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان کړی و هوکړه ونه شوه او ظاهره ني د سوریې مشر بشر الاسد آزاد پریښود چې د ادلب د نیولو لپاره د پوځي عملیاتو پلان عملي کړي. سربیره پر دې چې د ایران، ترکیه او روسیې مشرانو تهران غونډه کې ګډون کړی و، د سوریې د جګړې څارونکي وایي د سوریې هوایي ځواکونو د ادلب په شاوخوا سیمو بمباری پیل کړی او داسې ښکاري چې دا به پر دې ګڼمیشتي ولایت د بشر الاسد د پوځي یرغل پیل وي. د عراق په بندري خار بصره کې چارواکي وایي د دې خار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ څو توغندې ویشتل شوې. د بصرې خار په وروستیو څو ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې کله ناکله له تاوتریخوالي سره هم لوي. په دې بریدونو کې د چا د مرګ ژوبلې یا د هوایي ډګر د فعالیت د ګډوډېدو رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو په همدې ورځ د عراق د روغتیا وزارت وویل چې د بصرې په اعتراضونو کې بیا لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. د اعتراضونو وروسته له هغه پیل شول چې شاوخوا 1500 کسان د ککړو اوبو د څښلو وروسته ناروغ شول. د عراق روغتیایي چارواکو ویلي چې 50 کسان په دې اعتراضونو کې ټپیان شوي چې 80 ملکیان او 2 پولیس دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په یو ټلویزیونی وینا کې ادعا وکړه چې هر ورځ هیواد د امریکا څخه پیغامونه ترلاسه کوي او غواړي چې له ایران سره د اتمی پروګرام پر موضوع خبرې وکړي. نوموړي ویل له یوې خوا امریکا هڅه کوي چې د ایران پر خلکو فشار راوړي، له بلې خوا دوی موږ ته په بېلابېلو لارو هر ورځ د خبرو اترو لپاره بلنې راستوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه خبرونه کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ. د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر د لارښوونې له مخې د لا زیات امنیتي تدابیرو په خاطر کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي.
کابل په څلور زونو باندې ویشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي.
متحده ایالات له افغان هوایي ځواکونو سره پراخې مرستې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرې موندلې دي.
جرم است، یه تقلب است که همین لیست نشر میکنید. طبعا با همه ارقامی که جعلی، تکراری، ناقص است، زیرسن است، اینا همش یک جای
د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د افغانستان په زندانونو په ځانګړي ډول د څرخی پله په زندان کې د بشري حقونو له سرغړونو اندېښنه څرګندوي. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د پکتیا ولایت شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د ښوونځیو او معارف لپاره تر 40 میلیونه زیاتې افغانۍ ورکړي دي.
15 میلیون افغانۍ پر ځښ باندې یو دینجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور به په ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
تاندې څانګې او حقیقت سدی ونیس پروګرامونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ازادي رادیو په FM 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په ډېر واضح ډول واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د لارښوونې له مخې د زیاتو امنیتي تدابیرو لپاره کابل په څلورو امنیتي زونونو ویشي. د یاد وزارت د وایان مرسیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کابل د ښه امنیت په خاطر له دې وړاندې هم ځینې طرحې عملي شوي او ښې نتیجې ورکړې دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د کابل نفوس او پراختیا ته په کتو دا کار ګټور ګڼي، خو په انسجام یې هم ټینګار کوي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت لري.
د پلازمېنې کابل د ښه امنیت په خاطر دا ځل کابل په څلورو امنیتي زونونو ویشل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغې طرحې له مخې به د ګواښ لاندې سیمې درجه بندي شي او یو پر بل پسې به لکه د کابل د زړه په څیر چې ګرین زون یې بولي امنیتي تدابیر ونیول شي. د یاد وزارت دویان مرستیال نصرت رحیمی د شنبې په ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کار د کابل د اوسیدونکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې اغیزمن وګاڼه.
جلال مآب جمهور رئیس هدایت هم همدغه دی چې لا زیات امنیتي تدابیر ونیول شي. په دې برخه کې په ګډه درې واړه ارګانونه کار کوي. کابل به په څلورو زونو باندې ویشل کیږي او هغه سیمې چې هغه زیات تهدید لاندې وي هغه به تقسیم بندي کیږي چې وکولی شي د کابل ښاریانو لپاره ښه امنیت تامین کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کابل د لویدیځ سیمې د ځینو اوسیدونکو سره په ناسته کې دې موضوع ته اشاره وکړه. دا ناسته د کابل په لویدیځ د شتبرچی سیمه کې د پرله پسې حملو او د غشان د عاشورا مراسمو د ښه امنیت په خاطر په ارګ کې جوړه شوې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست له دې وړاندې د کابل لپاره ځانګړی امنیتي پلان هم جوړ کړی و چې ویل کېږي له دې وروسته باید د زونونو په چوکاټ کې عملي شي. ولسمشر غنی ویلي ګواښونو ته په کتو د امنیت په خاطر اوسني اقدامات کافي نه دي او باید لا کار وشي. کابل ولس امنیتي حوزې لرلې خو په دشت برچی کې لوړ ګواښونه لا د مخه د دې لامل شوي چې هلته اتلسمه امنیتي حوزه هم اضافه شي. خو پوښتنه دا ده چې د دومره حوزو د کابل د ګارنیزون په موجودیت کې د څلور امنیتي زونونو رامنځته کول د امنیت د ښه کېدو لپاره څومره اړین او پر ځای اقدام دی. د امنیتي چارو کارپوه هایګل سلمان خیل د دې اقدام هرکلی کوي خو یې دا هغه مهال ګټور تمامېدلی شي چې ورځنی راپورونه یې واورېدل شي.
د دې وسط د نقطې نظر نه په دې حوزونو کنټرول هم مشکل ده نه کېږي. نو د ما په نظر کچېرې دغه په زونو تقسیم شي او علاوه دغه نه چې په زونو تقسیم شول او تعقیب شي کنټرول شي په نظامي بخش کې دغه مهمه خبره ده چې وظیفه ورکول دی وظیفه کنټرول او گزارش اخیستل دا کنټرول تر هر څه بهتره ده.
دی وی د کابل نفوذ زیاته او ابدي پراخه شي ځکه نو که کنټرول ډیریږي د اسکرې د اصول مخې ښه نتیجه ورکولی شي.
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشر غنی د لارښوونې له مخې د لا زیاتو امنیتي تدابیرو لپاره کابل ښار په څلورو امنیتي زونونو وېشل کېږي. بلور ته د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدامه چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره مرسته کوي هرکلی کوي او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مهم ګڼي. د وزارت وړاندې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي ځواکونو له پیاوړتیا سره به د دولت وسلوال مخالفان او تروریستي ډلې د افغان ځواکونو پر وړاندې د درېدو توان ونه لري. د امریکا دفاع وزارت په تازه شپو ورځو کې ویلي چې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا په مقصد د $2 میلیارد په ارزښت لوي امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړی دی. د چارو ځینې افغان کارپوهان د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا دغه مرسته مهمه ګڼي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې جنگ زور اخیسته د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان له هوایي ځواکونو سره د امریکا نوې مرستې به افغان ځواکونه جدي او تهاجمي کړي. د دغه وزارت وایان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړتیا تاکید کړی دی. د خاغلی جاوید په خبره دغه مرستې چې ارزښت یې کابو $2 میلیارد ته رسیږي د پام وړ دی او د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره یو ښه اقدام دی.
هغه څلور کلن امنیتي پلان چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل تجهیز او د دوی د وړتیا او د لوړولو لپاره جوړ شوی دی. په ټولو برخو کې دغه مرسته د امریکا متحده ایالاتو لخوا نه د تمویل تجهیز روزنې په دې برخه کې ډیره مهمه او ارزښتناکه ده او موږ په دې هیله یو چې دغه مرسته به د افغان امنیتي ځواکونو په ټولو برخو کې ډیر زیات مؤثر او ګټور تمام شي.
پینټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت د تیرې اونۍ په وروستیو کې د یوې اعلامیې په خبرولو سره وویل چې د افغان هوایی ځواک د پیاوړتیا او تجهیزولو په مقصد یې د 1.9 میلیارد په ارزښت له یو امریکایي شرکت سره تړون لاسلیک کړی دی. په دغه اعلامیه کې راغلی چې دغه شرکت به په دې برخه کې خپل کارونه د جورجیا په هوایي اډاو د کابل کندهار او مزار شریف په هوایي ډګرونو کې پر مخ وړي او تر 2023 میلادي کال پورې به پای ته ورسوي. افغان چارواکو په افغانستان کې د غوس ماموریت مسؤلینو مخکې لدې ویلي چې د پوځي الوتکو په ګډون به ډیری تجهیزات افغان هوایي ځواکونو ته ورکړي او د څلور کلن امنیتي پلان په چوکاټ کې به دغه ځواکونه درې برابره زیات شي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه نړیوالو اساسي مرستو ته اړتیا لري. د دغه کارپوهانو له ډلې باری عارض ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه تازه مرستې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهمې دي.
ډېر لوی ستونزې او کمی چې اساسیږي په هوایي برخه کې دي. کوم اقدام چې اوس د امریکا له طرفه څخه د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په موخه باندې شوی دی بے شک چې هوایي ځواکونه به د دغه تجهیزاتو په ترلاسه کولو پورې خپل کاري ظرفیت ډېر لوړ بوسي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان امنیتي چارواکو تل ټینګار کړی چې افغان امنیتي ځواکونه او په تېره هوایي ډېرو تجهیزاتو او امکاناتو ته ضرورت لري. دوی په خاطر دې ډیر ځله لنړیوال ټولنې او په تیر له امریکا غوښتي چې دغه موضوع ته پام وکړي او له افغان ځواکونو سره مرستې ډیرې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکوونکو د اته اویا زرو تکراري تذکرو خبر ورکوي. د دې کمیسون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر تذکرې د کمیسون د ډیټابیس د څېړنو په ترڅ کې معلومې شوي او له څېړنو وروسته به له اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل تحقیقات په بېطرفۍ ترسره نکړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د 4.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي، 8000 تذکرې تکراري پیژندل شوي دي. د دغه کمیسون ویان او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام ومومي او د څېړنو تر ختمېدو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 8000 تکراري تذکرې د رای ورکوونکو له
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کومو کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د ښاغلي هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو له ډلې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره یې نوملیکنه کړې، تر اوسه د 4.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسون ډیټابیس کې ثبت شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له دغه سیستم نه په ګټه اخیستنې به د 9 میلیونو راجستر شویو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې وپیژندل شي. د خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره اونۍ نږدې 1,00,000 هغه جعلي تذکرې چې پرې انتخاباتي سټیکرونه لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. له هغه وروسته د افغانستان جمهوري ریاست بیا د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګماره. د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د دغې پلاوی لومړنۍ غونډه شوې او کار په چټکۍ سره پر مخ ځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نفوسو د احوالو د ثبت د مرکزي ادارې نظر هم واخلو، خو له پرلپسې اړیکو سره سره بریالي نه شو. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام سره باید کمیسون د خپلو څېړنو بهیر چټک کړي.
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې که چېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت ولرو.
ښاغلی رشید وایي د دې پروسې د شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د نفوسو د احوالو د ثبت اداره باید د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پروسې د شفافیت او د فساد د عواملو د پیژندنې په هدف په ګډه کار وکړي تر څو د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28 نیټه ترسره شي.
وروسته له هغې چې په کاناډا کې د افغانستان د سفارت د سرپرست زوی تورن شو چې پر یوې جلکۍ ایجنسی تیری کړی دی، د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې که د یو افغان ډیپلومات د کورنۍ غړی مجرم ثابتېږي نو باید قانون ته وسپارل شي او په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. د دې موضوع جزئیات د خان محمد سین په رپورټ کې دي.
له افغانستانه بهر په جرمونو د ځینو افغانانو تورنېدل کومه نوې خبره نه ده، خو دا ځل په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغان سفارت د سرپرست نادر یما د زوی جنسي تېری چې په رسنیو کې په اړه ویل کېږي په هېواد کې له توندو غبرګونونو سره مخامخ شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي په بهر کې د یوه افغان ډیپلومات د زوی دغه عمل د هېواد لپاره لویه بدنامي ده او حکومت باید له دغه جنایته سترګې پټې نه کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د یاد ډیپلوماټ د زوی مجازات د حکومت مکلفیت ګڼي.
وسیله شرمندگی
و بی عزتی به نام افغانستان خود بود. دا شان پیخ افغانستان د بی عزتی و شرمندگی لامل ګرځي. حکومت باید په جدي او عملی اقدامات سره د داسې اعمالو مخه ونیسي او کله چې په دغو پوستونو کسان ګماري باید وارزول شي او داسې کسان وي چې په بهر کې د افغانستان نوم وساتي، نه دا چې د افغانستان د بدنامۍ لامل شي. په تازه شپو ورځو کې په کاناډا کې پر یوې نجلۍ د افغانستان د سفارت سرپرست نادر یما د زوی آرش یما د جنسي تیری خبرونه په اکثرو رسنیو کې راغلي، او سره له دې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې حق له آزادۍ راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو مخکې تر دې یوې سرچینې رسنیو ته په خپلو خبرو کې دغه خبر تایید کړی دی. بلخوا کوم اسناد چې په ژواک خبری آژانس ته رسیدلي ښیي چې افغان ډیپلومات نادر یما له 15 میاشتو راهیسې هڅه کړې چې د یوه شخصي مدافع وکیل له لارې دغه قضیه حل کړي، خو په پای کې د کاناډا دولت دې ته اړ کړی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته مکتوب واستوي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې د کاناډا حکومت یا د پیښه د اعتراض په توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړې ده. په مکتوب کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت غوښتل شوی چې د کاناډا دولت ته اجازه ورکړي چې د نادر یما زوی وپوښتي. په مکتوب کې دا هم راغلی چې افغان حکومت ته مهلت ورکول کیږي چې که د دغه ډیپلومات زوی اړوندو کاناډایي ادارو ته پر وخت ونه سپاري نو د نوموړي ډیپلومات مسؤلیت به سلب او په دې برخه کې به د کاناډا د دولت لخوا یو اړخیز اقدام وشي. د بهرنیو چارو د وزارت وین صبغت الله احمد د موضوع په تړاو د کاناډا دولت ته د اجازه ورکولو په اړه سوه نه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې که دا پیښه شوې هم وي جرم یو فردي عمل دی. د ډیپلومات د کورنۍ غړي ډیپلوماتیک مسؤلیت نه لري او مجرم باید په فردي توګه خپل ځواب ووایي. خدا چې نړیوال ډیپلوماتیک عرف په دې برخه کې څه حکم کوي د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه ودیر صافی په اړه وایي.
د ډیپلوماتیک د امتیازاتو مسؤلیتونو د نقطې نظر نه خپله ډیپلومات برحال وي دا محکمې ته نشي کش کولی که جرم مرتکب هم شي، اما که اولاد که جرم مرتکب شي په یو خارجي مملکت کې هغه چون په خپله ډیپلومات نه دی هغه حق لري چې هغوی هغه جرم په مورد کې دغه نه تحقیق وکړي او که پرې ثابته شوه جزا ورته ورکړي. زموږ وزارت خارجه باید خپل سفیر ته هدایت ورکړي چې زوی دې که جرم کړی وي پرېږده چې هغه مقامات د قضایي د قانون پرې تطبیق کړي او خپله جزا ووي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان یوه تابعه په بهر کې په جنسي تیری وژنه او یا له ښاریانو سره په تاوتریخوالي تورنیږي، بلکې په خاطر دې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د دایمي استازیتوب یو ډیپلومات یما عیني د خپلې مېرمنې په وهلو ټکولو تورن شوی چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی کابل ته غوښتی او موضوع ته به په هیواد کې دننه رسیدګي وشي. دغه شان په دې وروستیو کې په جرمني کې یو افغان پر یوې جرمنۍ نجلۍ د جنسي تیری له امله مجرم ګڼل شوی چې د 2 کلونو بند په سزا محکوم شوی دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان په زندانونو په ځانګړي ډول د څرخی پله په زندان کې د بشري حقوقو له بشري حقوقو څخه سرغړاونو اندېښمن کړی دی. د دې کمیسون وین بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل امنیتي منسوبین د بندیانو د وهلو ټکولو او ورسره د فزیکی چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبه په ورځ د څرخی پله د زندان د ساتونکو او زندانیانو ترمنځ روسل هغې شخړه رامنځته شوه چې یو شمېر زندانیان یې باګرام زندان ته انتقالول. په ډیره تفصیل له ناجیه صاحب یې اورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د سرخی پله د زندانیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دغه کمیسون ویان بلال صدیقی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دغه زندان کې له یو شمېر بندیانو سره له بشري حقوقو نه د سرغړونو د لازمو روغتیایي خدمتونو نه وړاندې کولو په خوړو کې ستونزې او د برخلیک نه روښانه کېدو په تړاو ډېرې ستونزې موجودې دي. د نوموړي په خبره د دغو ستونزو ترڅنګ په زندانونو کې ګڼه ګوڼه، د معیاري تعمیرونو نشتون او فساد نورې هغه ستونزې دي چې بندیان ورسره مخ دي.
په ټوله کې د افغانستان د زندانونو وضعیت د قناعت وړ نه دی. په دې اړه اندېښنې موجودې دي چې د زندانیانو له حقونو څخه سرغړونه کیږي. د پنجشنبې په ورځ فزیکي چلن په تړاو موږ اندېښمن یو، او په دغه پېښه کې د زندانیانو حقوق تر پښو لاندې شوي چې دا د قانون خلاف عمل دی.
د سرخی پله زندان نږدې 15,000 کسانو ته جوړ شوی، خو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې دا مهال په دغه زندان کې نږدې 11,500 بندیان ساتل کیږي. دوی له افغان دولت نه غواړي چې د بندیانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. د زندانونو په ځانګړې توګه د سرخی پله د زندانیانو د ستونزو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د زندان د یو شمېر ساتونکو او بندیانو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه شخړه وروسته له هغې وشوه چې دوی غوښتل 4,000 بندیان چې له تروریستي او جنایتکارو ډلو سره په اړیکه کې وو بګرام زندان ته انتقال کړي. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي ریاست وایي اوسمهال په سرخی پله زندان کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم د سرخی پله زندان یو شمېر بندیان د بېلابېلو دلایلو په ځانګړي ډول د ولسمشر د بخښنې په فرمانونو کې د شفافیت د نشتون له امله د نه خوړو اعتصاب کړی. د کورنیو چارو وزارت د توقیف خونو او محابسو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستانی بیا په زندان کې د بشري حقونو د سرغړونو خبره ردوي او ټینګار کوي چې دوی خپلو منصبینو ته په کراتو دا ویلي چې د بندیانو حقونو ته رسیدګي وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو کمیسیون وایي په سرخی پله زندان کې اصلا د بشر د حقونو په نوم کوم څه نشته. د دغه کمیسیون مرستیالي مسعودی کروخي وویل په دغه زندان کې قانون نه پلي کیږي. موږ د سرخی پله د زندان وضعیت له نږدې څارو. د زندان خونو ته په کتو په ډېر شمېر زندانیان ساتل کیږي. اصلا په زندان کې د بشري حقونو په نامه څه نشته. د مېرمن کړوخي په خبره هغه ناروغان چې د درملنې وړ نه دي باید د قانون له مخې خپلو کورنیو ته وسپارل شي او ورته رسیدګي وشي. د هغې په خبره په دې وروستیو کې 80% سابل علاج بندي ناروغان په دغه زندان کې مړه شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې اوري. د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معرف سره د میلیونونو افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. دا مرسته په کومو برخو کې ده؟ له پکتیا څخه په دې اړه د اصیل ځاځي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسیدل د زده کړې بهیر په وړاندې خنډ بلل کیږي. تر څنګ د هرې ورځې په تیرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچی زادی ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 1,000,000 افغانیو په اندازه مرستې کړې دي.
د 1990 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 40,013,308 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو د ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځي ودانۍ جوړې کړې دي.
قابل ګي په ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د اریو خیریه بنسټ لخوا د 15,000,000 افغانۍ پرځښت باندې یو د نجونو لپاره لیست ودانۍ ده چې هغه تکمیل شوله او همدارنګه څلور بب ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې.
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د سیم رسو در ټولوله کمیسیون غړي خغلی فضل الدین یې په اړه ازادي رادیو ته وویل.
خارجي حکومتونه حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنس تاسو دوی ویل چې کثیر موږ داسې پاتې شو په دوی حکومتونه وګورو موږ هیڅ سره مختلف نه شو. نو قانون سره جوړ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 40,000,000 افغانۍ دوی مرستې کړې.
د ولسی مرستو ترڅنګ د پوهنې وزارت سکل په پکتیا کې د څلوېښت بابا ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځاځي په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابا ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتو نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځاځي وویل
د دې څلوېښت به په ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوي دي او د څلور به په ښوونځیو چارې پیل شوي دي او نوره په ارزیابي کې دي. او
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابا د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه د پکتیا د پوهنې رئیس وویل،
لس بابا د خزینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل دا چې دلته خزینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاځي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 83,000 نجونې دي د 15,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبرېږي، خو اوس له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
دا کندهار په جړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازدا موټر د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. دا کندهار ولایت سرپرست ویاند عزیز احمد عزیز ازادي رډیو ته ویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لار رامنځته شوې ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین کلی اردو چارواکي وایي په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د دوو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 10 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ یو نوی پیښه ثبت شوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ثبت شوو رای ورکوونکو په منځ کې تر اوسه 83,000 تکراری تذکرې موندلې دي او د رای ورکوونکو لیست نه ایستلې. د جرمني یوې محکمې یو افغان کډوال پر خپلې پخوانۍ ولسکلنې ملګري د چاقو د برید په جرم په 1 کلن بند محکوم کړ. د جرمني په محکمو کې دا مهال څو نورې داسې قضیې هم تر څېړنې لاندې دي چې پکې افغان کډوال پر نجونو د چړو په بریدونو تورن دي. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د سوریې ځواکونه پر ادلب عملیات وکړي یو ستر بشري ناورین به رامنځته شي. او د عراق په بندري ښار بصره کې چارواکي وایي د دې ښار پر هوایي ډګر د شنبې په ورځ څو توغندې ویشتل شوي. د بصرې ښار په وروستیو څو ورځو کې د پرله پسې اعتراضونو شاهد دی چې وخت ناوخت په تاوتریخوالي هم بدل شوي دي.
نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو. یوسف خان زدران چمتو کړی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام سیالیو لپاره په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو کمپ پیل کړ. ملي لوبډله له آیرلینډ څخه د 2 سیریزونو له ګټلو وروسته د تمریناتو او آسیا جام سیالیو لپاره مستقیما متحده عربي اماراتو ته تللې او له پرون ورځې راهیسې تمرینات پیل کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبډله به د آسیا جام سیالیو ته د بشپړ چمتووالي لپاره له 3 ځایي کلبونو سره تمریناتي لوبې هم وکړي. آسیایي جام سیالۍ راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. دا سیالۍ د آسیا په کچه مشهورې کرکټ سیالۍ دي چې سږ کال پکې افغانستان، پاکستان، هندوستان، بنگلادیش، سریلنکا او د هانګ کانګ لوبډلې برخه لري. په کابل کې د آسیا د فوټبال کنفدراسیون د 3 درجې د روزونکو کورس پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې په دغې دوره کې د فوټبال 4 روزونکو ته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لخوا مسلکي زده کړې ورکړل شوې. دا روزونکي د کابل او نورو ولایتونو څخه انتخاب شوي دي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون لخوا دا روزنیز کورس 2 اونۍ وړاندې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې پیل شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د فوټبال فدراسیون هڅه کوي په هیواد کې د فوټبال لوبې لغوړېدو سره د دغې لوبې روزونکي او لوبڅاران هم پیاوړي کړي. د افغانستان د غړو د ښکلا سګنۍ سیالۍ د مجیب رحمان رحماني د ښه غړو د جوړوونکي په حیث له غوره کېدو سره پای ته ورسېدې. د وزن د پورته کولو په برخه کې بیا له کابل څخه محمد رومل او له نیمروز څخه ښاغلي ملتان دا مقام خپل کړ. د لوبډلو په کچه بیا کابل اتلولي وګټله. هرات 2ª درجه او نیمروز 3ª درجه خپل کړه. دا سیالۍ له تېرې اونۍ راهیسې په کابل کې د بدن د روزنې او د غړو د ښکلا په جمنازیوم کې پیل شوې وې او د هیواد د 6 ولایتونو څخه لسګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه د حقیقت سده په یو بل اونیز خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هر کله کوم لکه څنګه چې تاسو خبر یا سید رنو دوستانو روان کال د خبر اعلانو د پاره خنړې کال بلل شوې ده په دې کال کې لک تر لګه سلور بیلابیلی پیښې د خبر اعلانو په وړاندې باندې رامن څه شو لک تر لګه تر اسوار لس خبر اعلان پکې وو وجل شول او لزګونه نور پکې ټپیان شول روسي په خاد تیرې اونې د چهارشنبه په ورځ باندې رامن څه شو چې دوه تنه خبر اعلان پکې وو وجل شول او همدارا سپینځه نور ټپیان شول په نننې خبرونه کې په همدې مسایلو باندې غږیږو چې ولی خبريال ټارګټ دی ولی خبريال ټارګټ کیږي د خبريالانو په وړاندې ستونزې مشکلات دولت سم مسولیت لري خپل خبريال د خپل ځان په اړه سم مسولیت لري رسنیزي ادارې د خبريال د خوندیتوب په اړه سم مسولیت لري په همدې باندې غږیږو د نن په خبرونه کې مو د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې غړي صدیق الله توحیدی ملمه دي توحیدی صاحب سره په همدې اړه خبرې کوو چې دوی د خبريالانو د خوندیتوب په اړه تر دې دمه څه کړی دي توحیدی صاحب ستړی مشي ډیره زیاته مننه چې وخت مراک کپایل لمدینه کو چې په ورستۍ انتحاري حمله کې څومره شمیر خبريالانو ته مرګ ژوبل او وخت تاسو حتمن دقیق شمیرې لري
په تاسو سره باید ووایم چې پرونی حمله عمله دوه خبريالان شهیدان شوي دي او سلور نور زخمیان دي سلور یو پنځم خبريال ک ستی شانت زخمی دي خو وضعیت ډیر ښه ده دا ډیر وخیم نه ده
دا په روان کال کې تقریبا سلورم حمله ده چې خبريالانو باندې کیږي څومره اندېښمن یاست تاسو
متاسفانه دا جواب تاسو چې تروریستی در تپل اوست تصمیم نویلی دی پا مشخص توگه چه خبریالان او رسنه پنخی که دوی غوالی چه در افغانستان اغا غک چه دی مختلف و نو غکونه چه دی در خاموش شی چپ شی او در افغانستان مجموعی سیما چه در تلویزیونون و لاری نشر کی اغا مقدر سی سوک پای نیشی چه در پدر اغا زپل حیوات کسی تیریگی او حقیقت څه دی
نور د دې ترڅنګ نور کوم دلایل کیدلی شي چې بلاخره وسلوالو مخالفینو خبري اعلان په سو بلابلو پیخو کې ټارګټ کړل په داسې حال کې چې لوال مخالفین په ځنګړي ډول طالبان هر وخت د ژورنالیستانو د خوندیتوب په برخه کې هغه وي چې موږ همکاري کوو نه غواړو چې خبري اعلان ته مرګ ژوبل ورسي کې دلیل څه کیدلی
شي اصلي مسله دا ده چې خبري اعلان وژل د خبري اعلان په شهادت رسول چې دوی اقدام کوي یو په ډیر پراخه توګه دغه روب او ترس خپور کیږي په د افغانستان په فضا کې دا هر رسنۍ هر تلویزیون هر رادیوګانې چې دي د دې په اړه خبرې کوي تبصرېګانې کوي او دوی دغه ترس او روب غواړي چې خلک د دوی نه وویریږي
په هغه یو شمېر ولایتونو کې چې په روان کال کې سو خبر اعلان پکې ټارګټ شول فکر کوي چې سیمه ییزه مافیا هم پکې لاس لري
زه اصلا فکر کوم چې که طالب دي که داعش دي که القاعده دي دغه تروریستي ډلې چې دي که بهرنۍ دي که داخلي ډلې تپلې دي دوی له ایدیولوژیک له نظره د ازادي سره د استقلال سره د رسنۍ د ازادي سره مخالف دي دوی نقوالی چې آزاد رسنۍ په افغانستان وده وکړي دوی نقوالی چې آزاد رسنۍ په افغانستان فعالیت وکړي دوی نقوالی چې آزاد خبريالان په افغانستان کې فعالیت وکړي په همدغه خاطر د دوی ازادي نه د رسنۍ او ازادي د غوي د اهداف په مقابل شک نشته کله نه کله د مخدره مواد او مافیا د سیمه ایز مافیا هم د تاوتریخوال لامل
تیر ثور میاش کې چې د ثور په 12 منټه چې په شجره کومه پیښه وشوه ولیک تر لګه نه کسه خبر اعلان پکې او وژل شو لاغین وروسته کورنۍ چارو وزارت ویل چې دوی به هڅه وکړي چې د پیښو په سیمه کې نږدې خبر اعلان ته اجازه ورنکي خدای دې 13 ورځ بیا د غړول پیښه وشوه ساس په نظر ملامتیا ګوت اصلا چاته نیول کېدل شي
ملامتیا حکومت په عمومي توګه دي او د امنیتی ارګانونو ملامتیا جوته ده پرون هغه څه چې وشو هغه تکرار د عمل دغه د ساور د میاشتې چې کله خبريالان شهیدان شو او زخمیان او تپیان شو دا پرونه حمله جوته کرچه پولیس هیڅ امنیتی تدابیر نلری کرچه یو انتحاری حمله کیگی کرچه لمله حمله تیرس و دوی نه امنیتی تدابیر لری نه احتیاط کوی دا مسئله سبب سویدی چه ده تلفات و رقم پورتوی او خبریالان تلفات اینی او رسانه قربانیگان دیر کیگی بدل خاطر چه پولیس ایمنی او امنیتی تدابیر محافظوی تدابیر نلری
استاس توقع سده چه پولیس ده دغه ډول پیخو پر محل ده خبریالان و ده جون ده خوندیتوب ده پرابید سوکی
دو هیله لرم یاو ده امنیتی ارگانونو چه دوی باید اخپل وظیفه مقدس بگنی جدی تدابیر ولری امنیتی پلانونه ولری او داسه یاو عمل بار بار تکرار نسی چه داغه لعمل بیا خلق و وجل شی او شهیدان چی بل درخواست کام در افغانستان در داخلی رسانه یونه اغا درخواست دادی چه دوی کله چه کم تروریستی حمله کیگی ترسو چه اغا ساحه اغا منطقه تصفیه سوی ندی مطمئنه سوی ندی خلق او خبریالان مطمئن نصیب ندی خبریالان باید صحیح اون لیگی
هم دغه خبره چې تاسو کوي کورنۍ او چارو وزارت هم کوي دوی خبریالان پرګنی چې د پیخو پر محل باندې حتی پولیس دوی ته اجازه نه ورکي خو خبریالان لنجه کې بل اخر ما سیمه ته ځان ترسي چې هغه واقعا له خطر سره مخامخ دی فکر نه کوي چې دلته نو د پرګو ته یو خبریال تنول کی
اصلي اشتباه خود پولیس له خوا ده په دغه خاطر چې پولیس په ساحه مسلط دی دوی باید خبریالان یا مطمئن زایت ویسی حالتا دوی امنیتی تدابیر ونیسی داسته اونه که چه سانسور بکلی اگه سه اقایق چه تیری که اگه خبریالان باید اگه وینی زبط که یا فیلمبرداری بکی ده از مسئولیت ده پولیس و مسئولیت ده او پرون اگه پیخه چرا پیداست و پرونه پیخه که ده پولیس سلفی ساده تدابیر پکې نمو
یو بل پختنه چې خبریالانو د خوندیتوب ټولنې تر دې د ما د خبریالانو د خوندیتوب په هدف باندې سکړی دی حکومت سره تاسو به خامخا بلابلې ناس ته درلودي د سور د دولسمه پیښه نورسته چې تر ټولو خنړې پیښه بلل کې د ناس به شوې وي ولی د گفتگو یا د ناس نتیجه نور کوي
خوندیتوب کمیټې د فدراسیون د ژورنالستانو د نهادونو فدراسیون چې دی تر څنګ د حکومت سره دمونک بار بار ملاقاتونه سوی دی اغا مشترک کمیته چه مونگ لرو ده اغا مشترک کمیته رئیس ده افغانستان ده ولس مشر دوام معاون دی دمونک توقع ده حکومت ده دا و چه پس ده اغا خونالای پیخی چه پسا و روز و او ده اغا نمخ که کلا چه پشمشات عملی وشو کلا چه ده موفی گروپ پسر عملی سو وسو دوی یعنی امنیتی ارگانون و حسوی چه ده غصه جدی مؤثر تدابیر ولری متاسفانه دوی اغا جدی او مؤثر تدابیر سخه عاجز دی او دغه تدابیر نشته هم دغه سیمون یو مشخص راهنمود یو د لیار نقشم جوله کړ د دولت سره په تفاهم چې کوم توریستی حادثه را پیخیږي خبریالان څه مسؤلیت لري او د رسنۍ او د پولیسو او د ملي امنیت او نور امنیتي ارګانونو څه مسؤلیت به ولري دغه ټول مواد قبول سو سه اختلاف پکې نه و یوازنه اختلاف چې پیدا شو د رسنۍ او د افغانستان د رسنۍ د مدیر مسؤلان مسؤل مدیران او د نیوز مسؤل چې دی او د حکومت د مستقیم او لایف نشرات د مونږ پیشنهاد داو چې دغه لایف نشرات قطع و نیستی مگر یو زن پا که راسی یو دقیقی دری دقیقی سلور دقیقی کرد چه مشخصه شو چه سی چه نشریگی در از هانو پسر منفی تأثیر نکه یا سی چه نشریگی در دشمن لخوا سو استفاده نکیگی هغه وقت بیاید نشرشی مگر متاسفانه از دیره مسئولین در رسانه مسئولین چه و دوی اصرار پکه و چه دغه لایف نشرات چه دی دغه که بند استی بیا دا سانسور دی دا بل دی دغه رهنمود دغه په یو اختلاف پاتیسو
د خبريال لمړی نیورستا د امتیازاتو مسله د چی په زیاتره ادارو کې نشته. په دې اړه تاسو د رسنۍ او مسولینو سره کومه ناسته کړې ده کنه ده کړې؟ ځکه خبريال وژل کیږي، دغه کورنۍ به سرنوشت پات کیږي، لبد مرغه سوګورته یو ډول لاسرسي ورته نه کیږي او مرسته ورسره نه کیږي. په دې اړه تاسو ناسته کړې کې نم دي کړې کړې به نتیجه سو
په ماغه د ساور میاشتې خونالی پیخه چې را پیخه سو دغه نه پس نمونږ د فدراسیون مسؤلین او د افغان خبریالان خوندي توپ مسؤلین د رسنې د مسؤل مدیران او د مالکانو سره په رابطه کې و. د دوی نه وغوښتل چې خپل هغه همکاران چې شهیدان کیږي د هغه کورنۍ د مالی له لحاظ نه باید حمایت وکړي او کومک یې وکړي. خپل خواندی توپ کمیته هم د خبر د تپی خبریالانو سره او د شهیدانو د کورنۍ سره تر توان له حد سره سم کومکونه وکړه، مرسته وکړه. خدا یو دائمی مسئله نده. مونږ په دغه مسئله کې بوخت یو د یو تر په سر کار کوو چې څنګه کیږي چې دغه د شهیدانو کورنۍ، یعنی د خبریالانو د شهیدانو کورنۍ داسې د مالی له لحاظ نه بې نیاز سي چې دوی محتاج ونه سي، د دوی اولادونه مکتب ته لاړ شي او تر څو چې د دوی مثلا کړه ده که مور ده که خور ده مسئولیت له لحاظ نه خبریالانو په غالب د شهید خبریال په غالبی هغه مسئولیت باید یو اداره مونیسی
په خبریالانو باندې د لومړی حمله نه د لدینه محکم شوی دی. تاسو په دې طرح باندې لک تر لګ ډیر وخروسته کار کوي، ولی تر دې د ما په دې طرح کار نه شو.
یو مقرر لري، یو مقرر نه، نه مقرر لري حکومت چې دا هغه نه سره سم ک تطبیق سي. د نور میکانیزم هغه التیا هم دومره مونږ نه وینو. هغه مقرر را سره دي د کار په جریان کې څوک چې وژل کیږي شهید کیږي د هغه حقوق څنګه به وي، که خبریال تقاعد کیږي د هغه تقاعد حقوق څنګه به اجرا سي، خبریال کله چې زی ساحې ته ایمنی کالی ورسره باید وي او رسنۍ دغه مسؤلیت باید ولري چې دغه زرعي واسکتونه ورته ورکړي، زرعي خولۍ ورته ورکړي، دغه سې مجهزه کړي بیا هغه ولیږي ساحې ته.
خو یو انتقاد دا دی چې دغه ډول پیښه وشي بیا د خبریالانو ملاتړې ټولنې ډېرې تیزې وي، بدحالې شروع کړې وي، خو لس ورځې شلو ورځو په تېرېدو سره دا کیسې بېرته مغلي کېږي.
څوک چې دغه انتقاد که یه اغا خبره نده دغه نه مقرره چې ما مخکې یاد کړه دا شپک میاشته مخکې هغه جوله سوی دی، حکومت تصویب کړی ده، د آخري تطبیق له خاطره په کار وزارت کې دی او سه مشکل قانوني مشکل نه لري. موږ د دې نه مخکې هغه د طرز تاسیس او فعالیت هغه مقرره چې دی په هغه کار وکړه، هغه حکومت له خوا تصویب سو او اجرایی دی. اما که د حکومت هغه ضعف او ناتوانی دی چې دغه قوانین په پلي کولو کې پاتې راځي، هغه د مونږ بیا ګناه نشته، مونږ اجرایی قوت نه لرو.
د روسیې پوښتنې په توګه د جنګ له ښکېلو غاړو نه مو غوښتنه څه ده د ژورنالیستانو د خوندیتوب ټولنې د یو مسؤل په توګه؟
د حکومت نه د مونږ غوښتنه دا ده چې دغه سهلنګاري لرې کړي او باید دوی پوه شي چې مسؤلیت لري د افغانستان د اتباع په مقابل کې چې د دوی حیات خوندي کړي او په خاصه توګه خبریالانو حیات باید خوندي شي. خبریالانو ته باید مساعده فضا جوړ شي چې دوی خپل کار سرته ورسوي. او د مونږ پیغام تروریستی دلی تپلی چی دی، هر سوک چی دی زد تروریست ورته وایم. دوی تزم دما پیام داده چه مونگ د چا سره مشخصه ملګرتیا نه لرو، مونږ بې پری خلک یو، د مونږ اخبار چې دی، د مونږ د مسلک د لحاظ نه هغه بی طرفی هغه تولید کیږي او په نشر رسیږي. او مونږ نه عسکر یو، نه صاحب منصب یو، نه د نظامیانو سره رابطه لرو. که دوی مونږ وژني په دې معنا ده چې عام خلک وژني، بې پرې خلک وژني، معصوم خلک وژني، بېګناه خلک وژني او د دوی په آخرت کې هم دوی ګرم دي او په دنیا کې هم ګرم دي.
تاندې تانګې دا ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنور دنکو سلام.
د دې ونی په خبرونه کې د غوځوانانو په اړه غږیږو چې په کورنۍ کې د یوې تېروتنې په سر رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي. د دې ډول کارونو پایلې څه کیدلی شي؟
هغه همداسې ورټی او د کورنۍ نه وتښتېد او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي.
که په یوې کورنۍ کې یو څوک د کورنۍ په خوښه کار نه کوي یا ځینې نور ناسم کارونه کوي، کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي؟
وحی دینې ټکی دینې له کور دینې سړی.
او ځوانان باید څه وکړي چې د کورنۍ د مشرانو غوسرونه پاروي؟
ځوان باید د درګې په کوم نقش کده.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم، پام دې موضوع پکې تم کېګو.
په یو شمیر کورنیو کې معمولا هغه ځوانان رټل کیږي او ناسم چلند ورسره کیږي چې دا کورنۍ د مشرانو په باور یې سم کار نه وی کړی. دا بیلګې په ډول د شپې کور ته ناوخته راتګ، له هغو کسانو سره ناسته چې دا کورنۍ د مشرانو نه خوښیږي، له ملګرو سره ډېرې میلې کول او یا ځینې تېروتنې کول دا کورنۍ د مشرانو غوسه راپاروي او هغوی بیا ډېر سخت غبرګون ښیي. په افغاني ټولنه کې چې د کورنۍ مشران له ماشومتوب خپل اولادونه وهي، فکر کوي که ځوانان هم شي دا دوی د اصلاح لپاره باید ورټل شي او یا هم ووهل شي. ځینې مشران بیا په ډېرو عادي خبرو هم د ځوانانو په وړاندې توند عکس العمل ښیي چې په راتلونکي کې خپل کنټرول پرې وساتي. د ننګرهار اوسېدونکی ضیا الحق یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کله چې د ولسم صنف اخره ورځ وله که نتایج اعلان سو، موږ خپل همصنفیانو سره لاړو چکر ته. چې کله بېرته راغلم رښتیا هم ناوخت و، نه تقریبا د شپې د اته نهه بجې په شاخوا وه. نو چې کله کور ته راغلم پلار مې بیل په غوسه و، مور مې بیل جدا، یعنی دواړه بیل بیل وغوسه و. خو کله چې بس مور مې اوسو په ډکې را باندې وکړه، خو چې کله اتاق ننه شم پلار مې ناست و، بس چې همداسې شروع وکړو ډېر زیات خبرې راته وکړې. بس زړه مې د دنیا نه بېخي تور شو. ما ویل چې داسې څه جرم مې نه دی کړی، خو دوی ولې دومره را باندې په غوسه شو.
ځوان شاعر عبدالوارث بریمن وایي کله چې دی کومه تېروتنه کوي، د کورنۍ مشران په ځانګړې توګه پلار یې خپل رویه ورسره بدلوي.
کله چې مثلا زما ورونه یا زه یا د کورنۍ یو بل کشر غړی که نه، داسې کومه ستونزه چې وي مثلا یا په درس کې یا په ټولنیز ژوند کې، نو هغه چلند چې وي ډېر په مینه نه وي، رفتار به خامخا فرق را سره کاوه، خبرې به فرق کاوه، هر څه به فرق کاوه.
دا کورنۍ د مشرانو لخوا د ځوانانو د توهین او وهلو مسله په ډېرو کورنیو کې تاواني تمامه شوې. جاوید اوربل د دوه هغو ځوانانو په اړه راته غږیږي چې د کورنۍ سخت چلند اصلاح نه کړل، بلکې نور هم ژوند ورخراب کړ.
زموږ یو خپلوان و، هغوی یو شپه د کورنۍ د اجازې پرته د بل چا کور کې شپه کړې وه، چیرې واده و هلته پاتې شوی و. نو همدغه پاتې کېدا د دې سبب سو چې کورنۍ هغه ډېر سخت خورټي وی وهي، د کورنۍ وشړي. هماغه کس لاړې په هماغه شپه باندې د ماما کور ته تللی و، بیا همدغسې د نورو چرسیانو او د هغه کسانو سره چې په نشه یي توکو روږدي دي د هغو سره یو ځای شوی و. او اوس په نشو باندې هم روږدی دی، د کورنۍ دپاره هم یو سر دې درد دی او حتی ټول کلی ورڅخه پاساب دی. همدغسې یو بل کس و چې هغه هم د کورنۍ په خوښه باندې، یعنی کار نه کوي، هغه همداسې ورټی، داسې بد چلن یې ورسره وکړ چې هغه په کورنۍ کې د هغه حیثیت ټیټ سو او د کورنۍ نه وتښتېد، بهر ته لاړی او اوس یې د مرګ او ژوند معلومات نه کیږي.
د کابل اوسېدونکي سمینه وایي لا ځوانانو تېروتنې کیږي، خو د دې په وینا له تېروتنو وروسته د کورنۍ د مشرانو جدي غبرګون نور هم زیان رسوونکی وي.
ځینې وخت چې کوم وړه غلطي مو هم کړې وي، خبرو سره مخ شوي، هغه باید داسې نه وای شوی. موږ باید خود شو چې دا کار مو غلط ده، خو موږ خبرو سره وهلو ټکولو سره مخ شوي چې ولې دا کار کړی دی. کله چې زه دا خبرې اورم، نو زه خپله مې پوهېږم چې زما دا کار غلط و، خو دا خبرې نور هم په ما منفي اثر کوي، نور هم په ما باندې تاثیر کوي.
هغه ځوانان ډېر کله ناسمو کارونو ته مخه کوي چې وزګار وي. جاوید اوربل وایي که کورنۍ غواړي ځوانان یې له ناسمو کړنو را وګرځي، سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
ځوانان چې دي د سیده نه روان، کله اشتباه ورڅخه کیږي، کله د خراب ملګرو تر تاثیر لاندې راځي، کله سرکشي کوي، ځکه د انسان په فطرت کې د سرکشي که همدا یو قسم یي. او ځینې کسان ډېر زیات لیواله چې سرکشه واوسي، چا خبرې ته کوږ ور نیسي. کالیمان وایي وایي که چیرې تاسو د خپلې کورنۍ د غړو دپاره پلان جوړ نه کوي، نور کسان پلان ورته جوړوي. یعنی که چیرې تاسو خپل ځوانان مصروف ونه ساتئ، هغوی خپل ځان مصروفوي، شاید هغوی خو دومره پوهه نه لري، په غلطو لارو باندې به روان شي. یعنی سالم مصروفیتونه دې ورته پیدا کړي.
یو مور صدیقه وایي دا کورنۍ اکثره مشران فکر کوي چې په غصه او وهلو به یې اولادونه لارې ته راشي، خو دا په دې باور نه ده.
داسې میندې پلارونه دي د دې په خاطر خپل اولاد ته شور کوي چې ودرېږي هغه په ښې لارې ته راورسي. باید چې خلک خپل اولاد وهي دي نه، ټکوي دي نه، له کوره دي نه سړي، په خبرو په طریقه دې لارو روښيي چې دا خپل اولاد ښې لارې ته برابر کړي.
تاندې څانګې د شنبې په ورځ د مازدیګر د څلورو بجو او تکرار یې د یک شنبې ورځې د سهار د اتو بجو په خپرونه کې اورېدلی شئ. دا چې ځوانانو ته غصې کول یا د هغوی وهل او له کوره شړل څه پایلې لري، د کورنۍ مشران په داسې مواردو کې چې فکر کوي ځوانان یې ناسم کارونه کوي څه باید وکړي، او ځوانانو ته څه کول پکار دي چې د کورنۍ مشران یې پرې غوسه نه شي یا منفي غبرګون ونه ښیي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. استاد، کله چې په کورنۍ کې یو ځوان داسې یو کار کوي چې د کورنۍ خوښي نه وي، معمولا د کورنۍ لخوا ډېر سخت چلند ورسره کیږي، له ده سره په نرمي خبرې نه کیږي. که چیرې یو ځوان داسې یو کار کوي چې هغه مناسب نه وي د کورنۍ په نظر، بیا د کورنۍ چلند باید له ده سره څه ډول وي؟
د کورنۍ تعریف باید دی دوی یوازې پالنه او سنبالنه باید وکړي. دا چې دا هلک څه غواړي، په څه رقم ژوند غواړي، له چا سره واده غواړي، کوم رشته انتخابول غواړي، کوم ډول ویښته غوړ جوړول غواړي، کوم ډول کالي اغوستل غواړي، کومو دوستانو سره ګرځېدل غواړي، دا د ده خپل شخصي ژوند ده. کورنۍ او میندې پلار نه، صرف خپله مشوره، خپله تجربه او خپل هدایت ورته کوي سي چې وګوره بچه دغه د ښه دوست نه ده، ګوره بچه دغه د ښه کړنه نه ده.
خو یو باور ده هم ده که چیرې په افغانستان کې که ته له چا سره په نرمي خبره کوي، خبره دې نه اورېدل کیږي، ارزښت نه ورکول کیږي، نو ځکه دوی په دغسې مواردو کې له فشار څخه کار اخلي. مثال، دوی فکر کوي چې زوی که د شپې ناوخته راځي یا له ناسمو خلکو سره ګرځي، دا د دوی په تاوان دی، او دوی مجبور دي یا باور دا لري چې دوی باید په دغسې مواردو کې له فشاره کار واخلي.
ښه، بیا افشار نتیجه ورکوي، بیا افشار اغېز کوي، بیا هغه له بدلو ملګرو نه راګرځي، بیا هغه سړیتوب ته راځي. آیا یو مور یو پلار دا نتیجه ما سره شریکولی سي؟ آیا دې کارو نتیجه ورکړې ده؟ آیا تروسه پور څو ځله وهلي دي د خپل بچي؟ کوم ځل وهلو نتیجه ورکړې؟ ګوري، د روزنیزې ارواپوهنې پلار تورندایک وایي، وایي کله چې موږ خپل بچی تنبیه کوو، خپل ځوان او تنکی ځوان تنبیه کوو، وهو یې ټکوو یې، وایي کله مې لاس جګ کړ، په دې باندې باید فکر وکړو چې 50 طریقې پاتې دي راشکه. مثلا دوی کولی سوی تشویقي کړي خپل بچی، دوی کولی سوی چې دغه کار ضرور نه ورسره شریک کړي، دوی کولی سوی چې خپله رابطه ورسره ډېره انډیوالانه کړي. دغه کس څنګه له کوڅه کې هلک پیدا کړی ده ورسره انډیوال شوی ده؟ خو دغه د مور اوسي، دغه د پلار سي، دغه خوږه فضا، دغه شیرینه فضا باید په کور کې جوړه سوې وای چې دوی له عاطفي اړخه محرومه سوي نه وای او بل چاته یې په اصطلاح د خپله لمن نه وای ورغوړولې. باور لرم چې ډب نتیجه نه ده ورکړې. دا یو ډېر بد مورد ده چې وایي ډب نه یا ادب نه یي. موږ تر اوسه پورې چېرته چې ډب دلته ادب نشته، او بل دغه نتیجه چې دوی وایي چې موږ ووهو وټکوو، دا نتیجه ډېره موقتي او ډېره لنډمهاله ده. بچی هماغه څو شېبې ارامه سي، هماغه څو شېبې په اصطلاح راوګرځي د خپل سړیتوب ته، دا ډب چې لرې سه بیا زیاتې هماغه خرک ده هماغه درک. زه غواړم دا ووایم میندو پلورنو ته چې دوی د یو ډول په د خپل ګریوان کې سرکته کې او دوی وایي چې د موږ روزنه، د موږ د روزنې طریقه ښه نه وه. دویم مورد چې د مقابل لوري په اړه باید فکر وکړي، هغه دا ده چې زموږ بچی صرف یوه کړنه اشتباه کړې. زموږ د بچی او زموږ د لور شخصیت سم ده، شخصیت ښکلی ده، شخصیت ګلالی ده. صرف ځینې کړنې یا یوه کړنه، دوه کړنې اشتباه وي، تېروتنه وه، هغه که دوی له لږ دقت نه کار واخلي، له سمو تربیتي روشونو او طریقو نه کار واخلي، درملنې کې یو بیرته خپل اصلي او سم لوري ته راګرځي.
تر اوسه مو خبرې ډېرې د کورنۍ غړو او مشرانو ته متوجه وي، خو ځوانان باید څه وکړي چې دغسې یو فرصت رامنځته نه کړي چې په هغې کې له دوی سره د کورنۍ رویه بده شي یا پر دوی فشار راوړي؟
ډېری ځوانان داسې هم دي چې متاسفانه داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلور نه دي. دوی خپل ځوانان دي، اما داسې احساس کوي چې د کورنۍ میندې او پلور نه دي. ډېری نجونې او هلکان راځي ماته وایي چې استاد، مور پلار مې ستونزې لري، دا باید داسې سي، دا باید داسې سي، باید ستونزې ونه لري، یا زنګونه وایي راډیو ته. زه ورته وایم چې ګورې، تاسې بچی یې، تاسې انې نه یې چې مور پلار ته یو څه وروښیې، تاسې بچی یې، په خپل نقش کې اوسئ. او یعنې هغه څه چې زه غواړم ووایم دا ده چې هغه ځوان باید دا درک چې په کوم نقش کې ده. ډېری الکان فکر کوي چې میندې او پلرونه ظالم دي، قضاوت کوي د خپلو میندې او پلرونو په اړوند. مثلا که زوی ورته، که مور ورته وایي چې بچی سګرټ مه وهه، بچی فکر کوي دا مې دښمنه ده، اما خبر نه زده سیگرټ خود ته توان کی کنه که پلار ته چکوره بشه نو وخت مرزه کوړه دا پدینه پیز ده د پلار د په ګټه ته خبر کی که سبا ته غلو وهی که سبا ته چوک خطاف کی که مړ کی که چاقو وهی دا پلار په دغه ډاری کی او دغه برخورد د مایند او پلارونو له بچو سره دا یو ډول مینناک برخورد ده دا یو ډول عاطفي برخورد ده دا یو ډول یعنی خپل بچو ته مایند پلارونو چې وبچه تر باندې ګرانه زه تاسو سره مینه لرم
درنوردونکو داوه د تاند څنګه خبرونه تر بیا خو وخت